اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پاکستان او امریکا په اړیکو او د کراچۍ په حالاتو رپورټونه لرو، خو اول د احمد شاه اعظمینا د دې غړی تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کراچی شار کې په تیر یو شواروز کې 8 نور کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې نن د یو ځانمرګ برید په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول، او د یو نړیوال ادارې له راپور سره سم افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد ګرځېدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی شار کې په تیر یو شواروز کې 8 نور کسان وژل شوي دي. د پولیس ځای چارواکي وایي د بدامنۍ دا پیښې په قصبه کالونی او وفاقي اردو یونیورسټي کې رامنځته شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال خبر راکوي چې تر دې یو ورځ مخکې هم په ډزو کې 6 نور کسان وژل شوي دي. په نقشه سو کسانو کې یو شمېر پښتانه هم شامل دي. په دې شار کې عوامي نېشنل پارټي او ایم کیو ایم یو پر بل تور لګوي چې د بدامنۍ په خورولو کې لاس لري. په کوټه کې د ډاکټرانو کار بندیز نن هم دوام لري، او اوس یې پریکړه کړې ده چې د او پی ډی تر څنګ به د حادثاتو په څنګ کې هم کار نه کوي. دوی دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې پرون غرمه په بلوچستان کې د وزیر اعلی هاوس مخته د مظاهرې پر مهال پر ډاکټرانو ډزې وسوې. 8 ډاکټران ټپیان شول او 6 نور ونیول شول. د کوټ پر ډاکټرانو د پولیس لخوا د تشدد په ضد په پېښور کې هم ډاکټرانو د علامتي هړتال اعلان کړی دی. د پاکستان خبریالان په اسلام آباد کې د پارلمان مخته د احتجاج په توګه درنه ورکوي. دوی له حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې د وژل شوی خبریال سلیم شاهزاد د وژنې د تحقیقاتو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت د شری عدالت د یو قاضي په مشرۍ کې د کمیشن اعلان کړی دی، خو د پاکستان د خبریالانو د مرکزی اتحادیه مشر بخت زاده یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د شری عدالت د قاضي په مشرۍ کې کمیشن دوی ته په هیڅ توګه نه دی منظور.
زمونږ ویرداد چې هغه پرمننت جج نه دی، هغه په ډاک باندې دی، هغه د حکومتي توکو د دباو لاندې راتلی شي. هغه په هغه انداز کې د دې قتل هغه منزل ته نشي رسېدی. کوم زمونږ مطالبه ده، لحاظ حکومت هم دا ویلو چې دا کمیشن مونږ ته منظور نه دی. تاسو که کمیشن جوړوئ نو د سپریم کورټ د جج په سربراهۍ کې آزاد کمیشن جوړ کړو. په دې کې مذاکرات هم روان وو، هغه مذاکرات ناکامه شوي دي، او په هغې په سلسله کې نن زمونږ د پارلیمنت مخې ته احتجاجي درنه ده.
سلیم شاهزاد د مئی پر 9 نیټه په اسلام آباد کې تر ترشتول کېدو وروسته وژل شوی وو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د جون له 13 نیټې څخه به د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن په نوم اداره ختموي، او په قانون کې به د 13 ترمیم له مخې د تعلیم محکمه په بشپړه توګه صوبو ته سپاري. دا پریکړه د 800 کمیونټي سکولونو په شاګردانو بد اغیز شیندلی سي. په دې اړه د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د څانګې مشر کریم شاه مشال رادیو ته وویل
پرسکا صوبے دا پروجیکٹ یا دا محکمہ چیدہ دا نہ اون کا نہ اخلی دا بیا 25 جون باندې بندی گی. دا ماشومان دا پر تاسو متبادل سے انتظام نہ کړی دا 100,000 اسوار لزر ماشومان بچر تزی یا دا خپل بچونه چې دینو کتاب او بس غسل مونږ وی جدا سی مکه وای او تاسو تنکی دا پروجیکټ جاری وساتای.
دا خیبر پښتونخوا حکومت د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د ختمولو پر په اړه تر اوسه کوم دریز نه دی خپل کړی. او زه د افغانستان پر لور. په افغانستان کې نن د یوې ځانمرګي حملې په پایله کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول. دا پیښه د افغانستان د پلازمینې کابل په شمال ختیځ ولایت کاپیسا کې رامنځته شوې ده. د دې ولایت ویاند حلیمیا رسنیو ته ویلي ځانمرګ برید کوونکي د والي عزیز الرحمن تواب دفتر ته نږدې ځان الوزولی دی. په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. د پیښو په قربانیانو کې د پولیسو سرتیري او ولسي کسان شامل دي. افغانستان څخه یو بل خبر دادی چې د هیواد مرستیال ولسمشر کریم خلیلی او د داخله چارو وزیر بسم الله محمدی په وردګ ولایت کې د راکټي برید څخه ژوندۍ راوتلې دي. امریکا رسنۍ خبر ورکوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI 15 پاکستانیان په دې تور چې د اسامه بن لادن د ځای په شودلو کې د امریکا د حکومت سره مرسته کړې نیولې دي. نیویارک ټایمز د 10 چارواک په حواله چې نمونه نه دی اخیستل سوي لیکي په نیول سوي کسانو کې د پاکستان د پوځ یو میجر هم شامل دي چې د اسامه بن لادن د استوګنې ځای ته د ورغلو موټرونو د نمبر پلیټونو د جوازنامو فوټوکاپیانې جوړې کړې وي. د امریکا د اساس جرګې د دفاعي لګښت د یو بل منظوري ورکړې ده چې له مخې یې له پاکستان سره د امریکا په مرستو محدودیتونه لګول کیږي او یو پلاوی بټاکي څو د افغانستان په جنګ کې د امریکا د ونډې څارنه وکړي. د دفاعي لګښتونو بل به له پاکستان سره د 1.1 ارب ډالرو د مرستو 15% له ځان سره ساتي تر څو د دې پیسو د لګښت په اړه د امریکا کانګرس راپور وړاندې شي. د کزاکستان په سرشار استانه کې نن د شنګای تنظیم د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړیږي چې د دې تنظیم د جوړېدو لسمه کلیزه په ترڅ کې لمانځل کیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې او چین ولسمشران دیمتری میدویدیف او هوجنتاو برخه اخلي. همدارنګه د پاکستان او ایران ولسمشران آصف علي زرداری او محمود احمدی نژاد د څارونکو په حیث د سرمشریزه برخه وال دي. د تامسن ریټرز فاونډیشن نومې یوې نړیوالې ادارې له راپور سره سم افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. د سروې په وینا په دغه هیواد کې د طبي اسانتیاو نشتوالی پر ښځو تشدد او امتیازي سلوک هغه مهمه خبرې دي چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی دی. په دوهم نمبر خطرناک هیواد کانګو نومول سوی دی چیرې چې د لاپورونو سره سم هر کال پر 400,000 ښځو جنسي تیری کیږي. د ښځو لپاره دریم خطرناک هیواد پاکستان نومول سوی دی چې د غیرت په نامه د ښځو وژنې پر مخونو تیزاب پاشل او په وړکوالي ودونه پکې عام دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په پا پاکستان کې د هغه کسانو د استخباراتي دارو لخوا د نیولو ریپورتونه راغلي چې د امریکا لپاره مخبري کوله. د پاکستان او امریکا په اړیکو سیړونکي وایي
زمې د پیښې نه مخکې د پاکستان لاس لږ اوچت شوی او د دې پیښې نه وروسته د امریکا لاس لږ اوچت شوی دی.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوی دي. د ښار په امنیتي وزا کارپوهان وایي
چې کله داسې خبره وشي چې رینجر دې بیرته واپس لاړ شي نو بیا هم داسې لکه لسانی فسادات شروع شي.
حکومت په قبایلي سیمو کې د اتلسم بدلون لاندې د 2200 کمیونټي سکولونو د بندولو اعلان کړي او د بلوچستان صوبې استکونکي د امن مینا په نوم د امن پیغام ورکولو لپاره راوتلي.
د یو بل سره مینا کوو د لسانی پر کورانه د لعنتونو چې کوم دي دا مش ختمو. دا زما پیغام دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. د خبرونې لومړی رپورټ ته امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په پا پاکستان کې استخباراتي ادارو هغه کسان نیولې دي چې د دوی په فکر یې د سیایې لپاره مخبري کوله. د دې کسانو د نیولو ریپورټونه په داسې وخت مخې ته راغلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغې وروسته د کړکېچ سره وړاندې شوي چې د مئی په 2 نیټه امریکایي پوځ په یوه چاپه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجو. په پا پاکستان کې سیړونکي وایي د پاکستان په پوس کې دننه هم د امریکا سره د اړیکو په اړه درزونه راغلي دي. په دې اړه زموږ همکار ګل ایاز د سیړونکو سره خبرې کړې. په دې رپورت کې اورو
نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکایي چارواکو د خلیلي کې چې د پاکستان فوزي استخباراتي ادارې ځینې پاکستانی مخبر نیولې دي چې د امریکې سیایې ته په میاشتو میاشتو معلومات ورکول چې د اسامه بن لادن وژلو ته لاره هواره کړه. ورسپانه زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې د پاکستان فوز یو میجر چې د سیایې مخبرو ګاډو ته نمبر پلیټونه جوړ کړي وو هم نیولې دي. د سیایې لپاره د مخبرې په تور د نیولو په سرکاري توګه تصدیق نه دی شوی. خو د مئی په 2 نیټه د اسامه وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پیچلې دي. اسلام آباد کې خبریال سلیم صافی مشال رډیو ته وویل چې د اسامه وژل کېدو وروسته د امریکې لاس په پاکستان بر شوی دی.
دا د لومړی ورځې نه داسې د مینې اړیکې نه دي بلکې دا د مجبورۍ اړیکې دي. او کله چې په هغې کې یو طرف هم د بل طرف سل په سله باندې غوښتنې نه مني هغوی دوستي هم کوي ملاتړ هم کوي خو سره سره د یو بل سره لوبه هم کوي او چې کم فریق ته چرته موقع میلاویږي نو هغوی په یو بل باندې فشار هم راولي تر څو باقي پاتې غوښتنې خپلې په هغه باندې منوا وکړي. دوه مئی د پیښې نه مخکې د پاکستان لاس لږ اوچت شوی وو او د دې پیښې نه وروسته د امریکا لاس لږ اوچت شوی دی او د پاکستان پوزیشن لږ کمزوری شوی دی
او د هغه په اړه کې امریکا تل فشار سی واکې.
د امریکای فوجي چارواکو او د پارلمان غړو هم په پاکستان فوج له اورپکو سره د اړیکو تورونه لګوي. د امریکای کانګرس غړي ډان برټن په رستو کې د مشال لډیو د خبر مرکزی څنګ ته ویلی وو چې پاکستان کې د نن ځینی خلکو اوساما بن لادن ته پناه ورکړی و.
وی بلیو دټ دیر آر سم پیپل ان پاکستان هو هاف بن پروټیکټینګ اوساما بن لادن. وی ډونټ نو هاو.
زه باور لرم چې په پاکستان کې ځینو خلکو اوساما بن لادن ته تحفظ ورکړو. مونږ ته نه د معلومات چې دا څومره لوړ پوړي چارواکي دی او څنګه مرسته وسره کوله. زه یقیني يم چې د استخباراتي سرچینو د لارې به ګټور معلومات درکړو. مونږ دا نه غواړو چې څه وشو. مونږ ته معلومه ده چې خلک په دې خبر دي چې اوساما بن لادن هلته موجود و. زمونږ موخه القاعده او طالبانو ته ماتې ورکول
دي.
دا رپورټونه چې په پاکستان کې د سی آی ای مخبران نیول شوي دي، نو له دې سره به د پاکستان او امریکا وار د مخې لانجمن تعلقات نور څومره اغیزمن شي. د دفاع چارو کارپو عائشه صدیقه په دې اړه مشال رډیو ته ویل،
دیکھیے ظاہر ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور یہ خراب ہوں گے.
سرگند داچے تعلقات سم ندی اور نور پھنسے خرابی گی اور بلا داچے دا پاکستان اور امریکہ تعلقات یو سمت لری پدے کے اڑان دے حملہ استراتیجیکی پلو کڑ کیچ راغلی اوچے ددوانو پر ملکی مفادات یو ہم اثر غرزا ولدی. او کو تاسو د دوه ملکونو تعلقاتو ته وګورئ، دا تل یو پړاو څخه تیریږي. نو کله نا کله د یو ملک ګټې له بل سره په ټکر کې راشي، او اوس د پاکستان او امریکا تعلقات هم په داسې ځای راغلي دي چې د حکمت عملی یا د ستراتیژي په سوچ کې بیلتون تر سترګو کیږي. دا چې اوس کوم واقعې رامنځته شوي، نو دا ښکاري چې د پاکستان په پوست کې درزونه دي. یو خوا له پاکستان سره همکاري او مرسته کول غواړي، او بل خوا بیا وایي چې نور د امریکا امر منلو ته تیار نه دي. او بل دا چې امریکا له پاکستان سره څومره معلومات شریکوي، هغه عمره به بدل کې پاکستان معلومات ورکوي. تر هغه زیات پاکستان نه غواړي چې معلومات ورته وسپاري.
پاکستان فوج جو ہے وہ امریکہ کی ڈکٹیشن اب لینے کو تیار نہیں ہے.
پاکستان او امریکا له تیرو شپېتو کلونو راځي په ملکی او فوجي برخه کې ډېر ژور تعلقات پاتې شوي دي. خو عائشه صدیقه وایي چې دا اوس د کانې کرخه ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې درزونه ډېریږي، او د دواړو ملکونو فوجونه په جلا جلا طریقو سوچ او فکر کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوس هم زو کراچۍ ښار ته چرته چې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. تیر ماښام د دریو ماشومانو په شمول اته نور کسان د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. تیر ورځ هم په دغه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي وو. د تاوتریخوالي د پیښو وروستو د ښار اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې کاروبارونه نن په دریمه ورځ هم بند دي. ښار کې د امن د ټینګښت په اړه د عوامي نشل ګوند او ایم کیو ایم مشرانو ترمنځ غونډه هم شوې ده. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ کې د خوډب پروانو پیښو کې تیرو څلرش غنټو کې اته نور کسان وژل شوي دي. تیر ورځ او بیګاش په هم د دغه پیښو مرکز د اورنګي ټاون بیلابیلې سیمې وې. پولیس وایي تیر مازیګر د اورنګي ټاون په قصبه کالونۍ کې نامعلومه کسانو په ډزو درې ماشومان وژل شوي دي. د یو وژل شوي ماشوم محمد واحد تر د پیښې په حق له مشال رډیو ته داسې ویل: دا خوډب د پیښو تورونه ایم کیو ایم او اے این پی ډلو پر یو بل لګولې دي. تیر ماښام د دواړو ګوندونو طلبه تنظیمونو غړو په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې پر یو بل ډزې کړې دي، چې په ترڅ کې یې د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر فیدوسین کاکړ سخت ژوبل شوی دی. ښار کې د تشدد روانو پیښو د مخنیوي په اړه د اورنګي ټاون د پولیسو مشر خورم وارس خبریالانو ته ویلي دي چې په سیمه کې یې د پولیسو او رینجرو سرتیري ځای په ځای کړي دي، او اوس حالات د دوی په قابو کې دي. د دې نه علاوه تیره شپه ناوخته د عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم مشرانو د ګورنر اشرت العباد په مشرۍ کې غونډه کړې، چې پکې په کراچۍ کې د هدپي وجنو او اخو ډب لړۍ په حقله د دواړو غاړو مشرانو خبرې اترې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې مشر شایسید مشال رډیو ته ویلي چې دغه غونډه کې راټول شوي مشران کراچۍ کې د امن په حواله کوم واضح هدف ته ونه رسیدل.
زه و موجوده د سرګرګل په سلسله کې ملاقاتو چې بده کې بګونه خلک مزيدي او پاغه باندې خبره کولو او پاغه د ان جی ام کا سامنے راغلی او هغه مونږه جماعت مونږه کوي نو جماعت باندې مسلې نه لګي په کار دي چې ممکن او خبره کوو.
شایسته زه تکړه چنن ما خام با وزیر الله هاوس کراچي کې په دې اړه یو بل غونډه کولې شي چې په کې بده ام کیو ام عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي مشران ګډون کوي. د یادونه ورلډ چې کراچي ښار کې د تاو تریخوالي د وسنو په خوشورو د ګل په مخام هغه وخت شوه وا کله چې نامعلومه وسلوالو د ام کیو ام ډلې یو غړی په دزو وجلې وو. 13 ورځ دغه پیخو کې شپږ کسان وجل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچي.
تاسو ریپورت اوریدو چې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8 نور کسان وژل شوی دي. د کراچۍ د تازه تاوتریخوالي په اړه د مشال همکار قاسم خان مندوخیل په دغه ښار کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال اجمل خټک کشر نه پوښتلی چې سره لدی چې په ښار کې د رینجرو او پولیسو ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي، نو بیا ولې د تشدد مخه نه نیول کیږي او په بیا بیا د ښار په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنې کیږي؟
وس چې کوم دا نوی فسادات شوی دي نو دا عوام نیشنل پارټي چونکی په سینهټ او قومي اسمبلی کې د کراچۍ د حالاتو په وجه باندې بایکاټ کړو، هغه او بیا حکومت هغه سره خبر هم کړی و. نو کېدای شي چې مخالف ګوند دا ګڼلی وي چې هغه دوی زمونږ هغه سیاسي قوت چې دی هغه چیلنج کړلو او هلته کې زمونږ خلاف احتجاج وکړلو. نو دا دا خبرې داسې دي چې دوی په مابین کې چونکې بدګمانیانې دي او دغسې نور هم مطلب دا دی چې لکه عناصر پکې شامل دي. خاص کر دا خبر هم دلته کې عامه ده چې په کار دا دی چې رینجر دی بیرته واپس د سند نه لاړ شي. ولې چې د رینجر او دلته د راتلو غټ مقصد دا و چې د کراچۍ کې د امن او امان کړی شي. نو هغه امن او امان خو لکه دی چې کله نه راغلی دي 1994 نه نو اوسه پورې امن او امان چې دی هغه لا نور هم خراب شوی دی. او دې سره سره اوس خو دا هم خلک الزام لګی چې دوی خپل رینجر چې دی هغه داسې خبرو کې ملوث دي چې هغې نه د امن و امان نورې مسلې او کشاړې پیدا کیږي. نو دا خبره هم کیږي، دا تاثر هم دلته کې عام دی چې کله داسې خبره وشي چې رینجر دی بیرته واپس لاړ شي او دا رینجر چې کوم دی د دې اخراجات په سند صوبې باندې معاشي بوج دی، نو بیا هم داسې لکه لسانی فسادات شروع شي چې دوی بیا خپل جواز په دې کې پیدا شي چې کومنګ لاړلو نو دا فسادات به نور هم سوا شي. نو دا مختلف عوامل دي چې د هغې په سبب باندې وختر فوختر باندې دلته کې دا ټارګیټ کلینګ شروع شي.
او اوس لکه په علیګړ په دغه سیمه کې د اورنګي د علیګړ په سیمه کې چې دا اوس واقعیات سوي او داسې ویل کېږي چې هلته د پولیسو نفری کمه وله او رینجرز خو له سره ښکاره کېدونه، نو د دې څه وجه ده چې کله دلته په دغه سیمه کې اخو ډب لګېږي، تاوتریخوالی او تشدد رامنځته کېږي، نو هلته د پولیس نفری ولې کمه وه؟
دا خو یو عامه خبره ده دلته کې چې کمې علاقې کې هم فسادات کېږي. نو هلته چې فسادات شروع کېږي نو تقریبا یو ګنټه دوه ګنټه مخکې کال ته کې نفری د پولیس یا د رینجر موجود وي نو هغه بالکل واپس بیرته لاړه شي، او که چېرته موجود نه وي نو بیا لکه هغې داسې کاروایی کوي دا رینجر چې هغې نه لکه یو نه یو لسانی ګروه چې کوم دی هغه شکمن وي، نو هغې کې هغوی دا فسادات نور هم سوا شي. نو د دې کردار چې کوم دی خاص کر د رینجر و د پولیس خو دا مسله ده چې پولیس ته پروټیکشن لکه بالکل نه دی حاصل شروع نه. لکه پولیس بنیادی فرض خدا دی چې هغوی ته پروټیکشن ورکړي، لیکن دلته مسله دا ده چې دوی د چا خلاف آپریشن کړی دي نو بیا هغه وروستو هغه خلکو د دې خلاف کاروایان کړی دي، او دغه خلکو ته چې دا څوک دا د پولیس خلاف کاروایان کوي دوی ته د حکومت هم پشپنایي حاصل وي. نو ځکه پولیس مطلب دا چې د داسې علاقو نه بال نه خواست ته لاړ شي، لیکن رینجر چې هغه وایي چې زما دلته کې ډېر اهم کردار دی او ډېر لکه 80 کروڑ روپۍ د تنخواه نه علاوه صرف د الاونس په مت کې سالانه دوی ته لکه مطلب د رعایش د نور ټولو سہولتونو نه علاوه صرف د الاونس په مت کې دوی ته ادا کیږي،
دا غی کردار چې کم دی هغه دا دی چې کم ځای کې فسادات کېږي نو دوی به هلته نه غیب شي او که بالفرض غیب نه شي نو بیا دوی داسې الزامونه اوچتوي چې هغې کې خاص کر دلته کې چې کم پښتانه دي د هغوی خلاف هغه ګامونه ښکاري.
نو خټک صاحب که وروستۍ پوښتنه در نه وکړم چې د کراچۍ دغه نسلي فساداتو سیاسي حل څنګه بولي چې د دې سیاسي حل به څنګه راځي؟ د اردو ژبیو د پښتنو بیا خپله پیپلز پارټۍ چې اکثریت یې پکې سندیان دي او بیا نور دلته فرقه ایز نښتې هم کېږي، تاسې سیاسي حل څنګه ارزوئ؟
سیاسي حل خو دا دی چې لکه پرون یو کوشش دا وشولو چې عوامي نشت پارټي او د متحده قومي مومنټ چې کوم رهنما دي هغه د ګورنر هاوس کې کښېني او دې سلسلې کې د یو بل شکایتونه واخلي. داسې مخکې لکه داسې مثالونه موجود دي. نو په کار دا ده چې خاص کر عوامي نیشنل پارټي او د متحده قومي مومنټ چې کوم د سند قیادت دی او مرکزي قیادت دی هغه خپل کښېني او د دې مسلې چې کوم بنیادي محرکات دي د هغې لارښوونو لپاره دوی مخلصانه کوشش وکړي. نو داسې خبره نه ده چې بیا په دې مسلو باندې سړی کابو وانهچوي.
تاسو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال اجمل خټک کشر خبري اوریدي چې د کراچۍ د امن او دغلتا د رینجرز پر فعالیت یې تاسو سره خبرې کولې. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د ترهګرۍ ځپلې سیمو د بیا ودانۍ دپاره د یو فنډ جوړولو اعلان کړی دی چې پکې به د حکومت سره سره شتمن خلک هم امداد کولی شي. وزیر اعظم ګیلانی دا اعلان د قومي اسمبلۍ ته په یو وینا کې وکړو چې په اړه یې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
قومی اسمبلی کې د آفتاب احمد خان شیرپاو لخوا د راپورته کړې شوې یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې به ټول وطنوالو لا خپل کردار ترسره کول وي او د جنگ ځپلې سیمو د بحالۍ او بیا ودانۍ لپاره به حکومت یو خصوصي فنډ قائموي. مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی داخله وزیر او د پیپلز پارټۍ شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د خپلې پوښتنې په تایید کې وویل
پدې باندې ما زیات زور لګولو چې تاسو څه کوئ. یو طرف ته زموږ وینه تویږي او بل طرف ته هغه شانتي امداد د صبح سره نه کیږي. نه تاسو خو د خلکو حوصله نور پست کوئ او دغه زما هغه و چې پدې کې خدا د دوی حوصله افزایي ونه شي نو دا به معامله نور هم خرابه شي او د دې اثرات په ټول پښتنو باندې پروځي.
دغه شان د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي طارق خټک وې چې وزیر اعظم د لړکې ټولو سیاسي ډلو ته ویلي دي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دی هغوی هم د حکومت مټې مضبوطې کړي. نوموړی زیاتوي
ټول پټۍ دی یو واضح موقف واخلي تر ریسپیکټ او پولیټیکل افیلیشن چیرې زمونږ زمونږ د سمول دي او په دې لپاره هر څړې رامخ کې شي او چې دی کمپلیټ یونیټي سره او په هغه سره موږ د عمل سره دا سړی ډګر روان کو بل سره لارې روان کو چې عمل موږ د حالاتو نه ودو چې دا ټولې مسلې چې دی دا مطلب چې دی سره خلک دلو سره واحد
د ترهګرۍ له وجې تر ټولو زیاته ځپلې شوې صوبه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د غړي احمد خان بادر نه وپوښتل چې آیا وړاندې د وفاق لخوا شوې وعدو یا بهر ملکي امداد کې د صوبې د بیا ودانۍ دپاره څه عملي اقدامات شوي دي، نو هغه وویل بدقسمتي
دا شوې وه چې په کېرېلوګرګل کې زموږ صوبې سره کوم وعده شو هغه شی ونه شو. بلکې زه به دا ووایم چې مرکز هم چې څومره زمونږ امداد پکار وو څومره مونږ مرسته پکار وه تر اوسه پورې مونږ سره هغه مرسته او هغه امداد نه دی کړی. تاسو خبره وکړه چې یاره وفاقي حکومت یو اعلان وکړه چې یاره مخیر حضرات او داسې یو فنډ جوړ شي، بالکل مونږ پرې شیټ کوو. خو زما بیا گزارش به د هغې دا یا چې هغه فنډ صرف په هغې علاقو کې ولګي چې کوم باندې دا جنگ تیر شوی دی.
د وزیر اعظم وینا وه چې د قبایلي سیمو د سکولونو بحالۍ او بیا ودانۍ دپاره به نړیوالې ورورولۍ او فرینډز آف پاکستان ملکونو ته خواست کولی شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګي. په پاکستان کې د تختونی ورستو وجل شوی خبريال سلیم شهزاد د وجنې پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د حکومت لخوا د جوډیشل کمیشن نه جوړولو پر ضد د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست په شمول د ټولو صحافتي تنظیمونو خبريالانو د پارلمان مخې ته د درنې ورکولو اعلان کړی دی. د خبريالانو د دغه مظاهرو په اړه د اسلام آباد نه سراج ظهیر تفصیل راکوي.
پدې وروستۍ کې د صحافي سلیم شهزاد د وژنې پر ضد ټول ملک کې صحافتي تنظیمونو احتجاجونه او درنې پیل کړې وي، او د دوی غوښتنه وه چې د سلیم شهزاد د وژنې پلټن لپاره د سپریم کورټ د جج مشري کې یو جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي. دغه رنګ په دریم جون باندې اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته درنې په وخت صحافیانو سره وزیر داخله رحمان ملک او وزیر اطلاعات فردوس شکیوان لوز وکړو چې ډېر ژر به د سپریم کورټ د جج مشري کې کمیشن جوړ کړي شي. ولې صحافتي تنظیمونو چارواکو وینا ده چې لوزونو باوجود د دوی چې کومې غوښتنې وي هغه تر اوسه نه دي پوره کړې شوې. حکومت د سپریم کورټ د جج په ځای د شریعت عدالت د جج په مشرۍ کې د جوډیشل کمیشن اعلان کړی دی، کوم چې دوی ته نه دی منظور. د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست مرکزی مشر بخزاده یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دا کمیشن هیڅکله منظور نه دی، او همدې لړکې نن دوی اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د درنې ورکولو او د احتجاج کولو اعلان کړی دی. نوموړي زیاته کړه،
زموږ مطالبه د پی ایف یو دی چې یو عدالتي آزاد کمیشن دے جوڑ چھے دا اگی یو کمیشن خو جوڑ کو فاور کمیشن کم دا جری عدالت چکم چیف جسٹس دے تاو مشرے کے زمون ویر داد چے اگا پرمننٹ جج نے دے اگا پہ ڈھاک باندے دے دویم داد چے اگا دا حکومتی سوکو دا دباو لان دے رات لے شی اگا پا اگا انداز کی دا دے قتل اگا منزل تنشی رسے دے کم زمون مطالبہ دا لحاظ حکومت تم داویرو چے دا کمیشن مونگ تا منظور نہ دے تاسو کا کمیشن جوڑوئے نے دا سپریم کورٹ دا جج پہ سربراہے کے ذات کمیشن جوڑ پر ان پا دے کے مذاکرات ہم روانو اگا مذاکرات ناکام شوی دی او پاگے پا سلسلے کے نن زمونگا پارلیمنٹ مخت احتجاجی درنا دا فکرس کو زمین مطالبہ حکومت نہ منی نو بیا بعد زدے درنے پا دوران کی منگا دا نیٹو دا عمل اعلان کو
دغشان دا سفما یا ساؤت ایشین فری میڈیا ایسوسیشن صدر او سینئر صحافی امتیاز علم ہم دا حکومت سخا پا فوری سو گا دا سلیم شہزاد دا وجن پا لٹنو لپارا دا جوڈیشل کمیشن جوڑاولو گختنک کڑی دا نو موڑی مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
کہہ رہی کہ بھئی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اسی تفتیش ہو جو بھی ملزم ہو اسے سزا دی جائے
زمن دا گختنہ دا چی جوڈیشل کمیشن دی جوړ کړی شي او چې څوک په دې جرم کې ککړ وي هغه ته دې سخت سزا ورکړی شي. حکومت ولې د سلیم شهزاد قاتلان بچ کوي؟ هغه که هر څوک حکومت دې زر تر زره هغوی گرفتار کړي. حکومت له پکار دا چې زمونږ دا غوښتنې پوره کړي، دا زمونږ حق دی. او بل دا چې معاشره کې صحافیان خو یو مهم کردار لوبوي او هغوی داسې وجلې کیږي، نو باید چې حکومت زر تر زره جوډیشل کمیشن جوړ کړي او موږ ته صرف د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې کمیشن منظور دی. د یادونې وړ ده چې نننې د صحافیانو درنه کې د پاکستان بار کونسل صدر اسما جهانگیر مشرۍ کې وکیلانو او دغه رنګ سیاسي ډلو هم د صحافیانو سره د یووالي او درنه کې د ګډون ادا کړی ده. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبریالانو د احتجاج وروستو اوس هم راځو د ډاکټرانو احتجاج او مظاهرو ته. په کوټه کې ډاکټرانو نن خپل هړتال په سرکاري او شخصي هسپتالونو کې د کار نه کولو په ترڅ کې لاپسې غځولې دي. له حکومت د تنخواګانو د زیاتولو غوښتونکو د مظاهره کوونکو ډاکټرانو باندې پرون پولیسو ډزې او اوښکې بیونکې ګیس هم استعمال کړی وو، او تر اویو پورې ډاکټران یې هم گرفتار کړي وو. خدای نور ناصر د کوټې نه تفصیل راکوي.
د بلوچستان ډاکټرانو له هغه وروسته چې د دوی په لاریون اوښکې بیونکې ګاز وشیندل سوه، په لسګونو ملګري یې د پولیسو لخوا ونیول سوه او شاوخوا اته ډاکټران په ډزو کې ژوبل سوه. نن د سرکاري روغتونو برسیره په شخصي روغتونو او شعبه اتصاد کې هم هړتال اعلان کړی. د ډاکټرانو یو مشر ډاکټر رشید په خبري غونډه کې وویل،
ہمارا کوئی اور ایسا ارادہ نہیں تھا، ہم وہاں پہ پر امن دھرنا دینا چاہتے تھے، مگر
چونکہ موږ هلته یوازې پر امن لاریون کول غوښتل، لکن د صوبایي حکومت په ویلو پولیسو موږ هلته پرې نه شول. پولیسو په موږ لاټي چارج وکړ او په ډزو یې زموږ تر شلو زیات ډاکټران ټپیان کړ،
20 زیاده لوګ زخمی وې.
هلته په سنډیمن روغتون کې په دې لاریون کې ټپي سوي یو ډاکټر په لاریون د ډزو حال مشال ته داسې ورکړ،
ډاکټر محمد فهیم یو پر امن مظاهره لا سیول هسپتال څخه ووتله او سیالته پولیس ورورسدي پولیس ناکابندي کړی او مخامخ فایرینګ شروع کړي او شیلینګ یو کې پاک زموږ اتلس کسان ډاکټر سی کوم هغه ولیدل او زخمیان سو او نور سی کوم هغه گرفتار کړ.
بل خواته د لاریون په ځای کې د پولیسو یو مشر اس پی سیټي عبد الله اپریدي د همدې لاریون په اړه څه نور خبري وکړي.
دا داسې و چې دوی ته خو مخکې مو دا عرض معروض کړو چې بهتي پړه لیکه خلک یاست او خپل مطالبات بالکل ستاسو مطالبات چار رنگي پوسله دغه لپاره خپل یو جلا فورم دی پریس کلب دی بالکل پریس کلب تراسي خپل څه مطالبات یې هغه کوي. خدا چونکه روډ زون دی پر روډ زون کې د دې شي ممانت دی په دې خبرې لین راځي هغه دا و چې د دې لپاره مشکم رکاوټونه هغه کړو هغه تاسو خپل ول چې دغه په زور زبردستی کراس کړ بیا په دغه ریلی کې د ټکانم کړل د پتو پنچو باندې نو بیا مجبور اوسه د کاروي لپاره.
که څه هم ډاکټران تور لګوي ډزې د پولیسو لخوا پرې وسوې او د دوی اته ملګري ژوبل کړي خو د پولیسو یاد سوی مشر دا تورونه ناسم بولي او زیاتوي ډزې په خپله د لاریون کوونکو ډاکټرانو لخوا وسوې.
تاسو د خدای نور ناصر ریپورت اوریدو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې احمد شاه اعظمي او د خبرونو سرټکی.
په کراچی ښار کې په تیر یو شواروس کې اته نور کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې نن د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. نن د شنګای تنظیم سرمشریزه په قزاقستان کې روانه ده چې د پاکستان ولسمشر هم پکې ګډون کوي او د نړیوال ادارې له راپور سره سم افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد ګرځېدلی دی.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل او اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د بلوچستان صوبې د مختلفو سیمو نه سلويخت زده کوونکي د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د صوبا خیبر پختونخوا د رسمل خان ضلع ته تللي. دغه زده کوونکي د امن مینه په نوم د امن د ټریننګ حاصلولو لپاره به مختلفو سیمو ته سفر کوي چې دا مهال په د رسمل خان کې میلمانه دي او له دې وروسته به مري ته ځي. دغه زده کوونکي سوایي او په کوم غرض راوتلي دي د سیلاب مسود په دې رپورت کې اورو.
مشال ریډیو په دا ډالک شه شامل ځنې طالب علمونو سره د دې دورې او تربیت په اولې خبرې اترې وکړې. د بلوچستان د پښین سیمې ورسېدونکي او تعمیر نو کالج کوټه طالب علم محمد حسین وویل
په بلوچستان کې چې اوس موجوده حالات دي هغه که په پښتون بیلټ کې دي او که په بلوچ بیلټ کې دي خلک د ریاست ډېر سخت مخالف دي. د ریاست د پالیسیانو د وجې څخه موږ دا امید لرو چې په دې دوره کې به موږ خپل د وطن سره د محبت او د مینې سبق زده کو او بیا خپل علاقو ته ولاړ شو. الله ته خپل الکوانو ته خپل ورونو ته د دې مینې سبق ورکو چې تاسو خپل د ریاست سره او خپل د خلکو سره شوازه کوي خپل کردار او خپل اخلاق دون شکی چې مستقبل تاسو خپل په لاس کې راسي. موږ کښنیان د بدو سره وګرځو او شته راولو.
کویټا یو بل طالب علم غفران علي بلوچ په دارنګ وژغدا
وهان کې لوګون کې جو خیالات اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ بھئی وہاں
غفران علي بلوچ ویایي چې د آغاز زائد خلکو چې کوم خیالات دي پاغا بارش باز داویان چې حالت د پاکستان سره مینا لرون کای هر یو تن د بد امنۍ شکار او عدالتو نامایوس شوای دی. د دې تربیت په ولې سره باز دا هم ویای چې دا به ډېرې اهمه نتیجې ولري. په دې تربیت کې به مشت معلومات شي چې په وطن او بلوچستان کې خصوصا لګیا سازو شونو مخنیوي به سرنګ کیږي او د مستقبل په لوري د تک په غرض بیرځوانون کومه اغا برخه اخستای شو چې میږي مهذب قوم جوړولو ثبوت ورکولو او د ټولو نفرتونو او سازشونو ناکامولو نه ورسته د یوې مهذبې معاشرې او شایسته قوم ثبوت ورکو.
نفرتو او سازشونو څخه نکل کر ایک مهذب معاشره او ایک بهترین قوم ہونے کا ثبوت ظاهر کر سکے.
د بلوچستان کویټا یونیورسټی طالب علم مزمل احمد د امن او مینې پیغام په دا رنگ ورکوي.
داسې تربیتی دوره د پاغه کې به موږ له د اعتماد د بحالۍ ټیکنیک سره وشي. د دې دورې او د دې تربیت په حواله سره زما د بلوچستان لوستونکو له دا پیغام دی چې موږ به په ګرد ملک په خاصر کې په خپله صوبه بلوچستان کې به تعلیم خورو او موږ به طلبه له یو نوی او مثبت سوچ ورکوو. د یو بل سره به مینه کوو. د لسانی پرکوارانه د لعنتونه چې کوم دي دا موږ ختموو. دا زما پیغام دی.
مرشال ریډیو د طالب علمانو د ډال رابر د افاق بلوچستان چلډرن کلب کوارډینیټر طیب فرید هم وژغاوه.
بلوچستان میں جو سچویشن ہے
یہ ساری کی ساری مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہے.
طیب فرید جاتا کڑا چپ بلوچستان سے کم آلہ تھی دا ٹول دے غلط فہمی پر بنیاد او دے بل چھا پیداوار دی او سا التا چکم بلوچو پشتنو سیجی پا اغوی چھ دمرا نفرات نشتا او نا آلہ دمرا خراب دی چکم پیش کول شی زن ورچنی قوتون دی چھ آلات پا زیا خرابوی زو یای چھ کا آمن وی دے یو بل سر مینا وی او دے زوان نسل سہیل یار وشونا وی زب یا یقین لارم چھ معاشرہ بدل دائی شی.
تو میں سمجھتا ہوں وہ معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے.
دے بلوچستان دے تالی بلمانو تما سرگندا کڑا چھ دے امن امین پنوم دے تربیت داغا لڑائی با نورا ہاں فراخا او ہس بائی پلا پسے روانی وی سیلاب مسعود مشال ریجو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو د حقائق رابرت سرون کے
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. حکومت غواړي چې په صوبه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې له 2200 زیات کمیونټي سکولونه بند کړي. دا پریکړه په آئین کې د اتلسم بدلون وروسته کیږي چې له مخې د تعلیم محکمه صوبو ته سپارل کیږي. په دې سکولونو کې خاوشا 100,000 ماشومان په زده کړو بوخت دي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په لری پرتو علاقو کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې د 1995 نه 2280 کمیونټي سکولونه قائم کړي شوی دي چې پکې 143,000 ماشومانو زده کړه او تعلیم ترلاسه کول. ولې په عین کې د اتلسم بدلون نفس د تعلیم محکمه صوبو ته سپارل کیږي او اوس حکومت دا پروژه بندول غواړي چې له وجې به د دې پروژې چارواکي او د سکولونو استادان د خپل روزګار نه لاس ووینځي. په دې لړ کې مې چې کله د خیبر پښتونخوا او فاټا د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د ډایریکټر کریم شاه نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
اوس چې کومه فیصله شوې ده نو په 30 جون باندې لیټر شوې ده د پلاننګ کمیشن نه اداره کا پرس کا صوبې دا پروجیکټ یا د محکمه چې ده نه اون کا نه اخلي دا بیا په 30 جون باندې بندېږي. دا ماشومان لپاره تاسو متبادل سه انتظام نه کړی. دا 100,000 ماشومان به چرته ځي او سره سره داسې کسان چې دا پروجیکټ د 95 نه چلیدلو هغوی د ژوند چې دی بهترین کالونه خپل جدی پدې کې دغه کړی دی او پدې سټیج باندې هغه به روزګار کول یا د خپل بچونو چې دینو کتابو بس اخیستل مونږ وی جدا سیمه کوي او تاسو د تنکې د پروجیکټ جاری وساتای.
د مردان په شابازګړی کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د کمیونټي سکول یو استاد پدې لړ کې وویل
زمانوم جی سار محمد دی او زما شابازګړی سره تعلق دی. زمونږ نقصان هو اسدار چې زمونږ بی ایډ ما کړی دی زما کوالیفیکیشن دی مونږ دا پروجیکټ به ډیر زیات چلی کیږي دا کامیاب روانو اوس دی وای چې دا بندو موږ ته نقصان دار زمونږ ورېجم شو دا نن پاتې شو بل نور
دا کمیونٹی سکولونه زیاتره په داسې لری پرتو سیمو کې قائم کړي شوی دي چې نږدې ور سره سرکاري سکولونه هم نشته او د دې سکولونو زده کوونکي وایي چې کچري دا سکولونه بند کړي شي نو دوی بیا لری سکولونو ته نشي تللی.
زما نوم ایمن دی. حکومت نه دا مطالبه ده چې زموږ سکول دینه بند دی چې زه سکول پرېږدم بیا به زما سکول لری دی بیا نشم تللی بیا بیخي لری دی.
آئین کی د اتلسم بدون نفس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د 2200 کمیونټي سکولونو د بندولو په اړه مې چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک نه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو د دې سکولونو د زده کوونکو او استادانو او د دې پروژې د نور سټاپ د روزګار لپاره څه انتظام هم کړی دی او کنه نو په جواب کې سردار حسین بابک وویل
دا چې دا خو فیډرل ایشو ده اهدین امندمنت پس چې ډیولوشن شو ظاهر خبره صوبی به خپل ترجیحات ته ګوري او بیا به خپل وسایل ته ګوري. موږ دا ضرور ویل شو چې د مرکز د طرف نه ډیر اکټیویټیز داسې وو ډیر پروجیکټ داسې وو چې په هغه کې نه صوبو سره مشاورت نه صوبو سره کوارډینیشن او نه صوبې د هغې لپاره ذمهواري دي چې ډیولوشن شو نو ډیفینیټلی مطلب دا هغه څه چې به ختمېږي. لہذا موږ دا ضرور
یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې په پېښور کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې قائم کړی شوی د کمیونټي سکولونو استادانو او زده کوونکو یو لاریون هم ترسره کړی وو او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د دوی د لاس نه دی قلم او روزګار نه اخلي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2011-12 د پاره ټول 3.8 بلین روپو بجټ وړاندې کړی دی چې څه د پاسه 15 بلین روپۍ پکې د کلنی پرمختګ کارونو د پاره ایښودل شوي دي. د نهې په ورځ په صوبایي اسمبلۍ کې په دې بجټ بحث پیل شو چې شروع یې اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د خپل تقریر نه وکړه او په حکومت یې سختی نیوکه وکړه. زمون خبریال خالد خان د اسمبلی د بجټ ته بحث په اړه دا رپورت وړاندې کوي.
د کال 2019 او 2020 بجټ باندې خپل خبرګون سرګندول په محل د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی ویلي دي چې صوبایي حکومت کومې پروژې یا سکیمونه په کلیزه بودیجه کې اوخای په هغه هیڅ عمل نه کوي، بلکې د خپل خوخي خاص ضلعو او سیمو کې د صوبې ټول پرمختګ پنګه استعمالوي. د اوایل چې یو خوا صوبایي حکومت د جولای میاشت کې د قهرجنو سیلاونو نه وروسته دا پرمختګ ټوله پنګا کنګل کولو یا فریز کولو خبره کوي، خو بلخوا د دغه پنګې شپږ او یا فیصد خرچ کولو ادعا هم کوي.
دی کې دوی چې کومه دلته اول خو په دې بجټ کې فیګر پېښ کړی دی هغه هم ډېر غلط دی، او بیا دوی د تیر بجټ خبره کړې ده چې موږ دومره سکولونه او دومره هاي او دومره هایر سیکنډري جوړ کړو او 76% موږ په هغه کې اخراجات کړي دي. په ټوله صوبه کې نه په یو پرایمري سکول باندې کار شوی دی، نه په میډل سکول باندې کار شوی، نه په هایر سیکنډري سکول باندې کار شوی، نو په کالج باندې کار شوی دی. او دا دوه میاشتې کېږي چې ایله خو دوی دا بین اوچت کړه، نو دوه میاشتې کې خو ایله ته پیسې ور نه چې تیارولې او ټول پینډي ته راغلي هم نه دي. نو دا هم د دوی بالکل هغه داسې دروغجنه خبره ده.
اکرم دورانی وویل چې سیلاب ځپلو دپاره په مالي مرستو او نغدو روپو کې ډېرې زیاتې درغلې شوي دي، او حکومتي غړو هغه سیمو کې هم وطن کارډونه ورکړي دي چېرته چې د سیلاب نوم نشان نه او د صوبایي حکومت لخوا باچا خان خپل روزګار او نور کیمونو په هکله اکرم دورانی وویل چې دا د سیاسي اثر لاندې په خپلو خلکو کې ویشل کیږي او عام اولس ته ترې هیڅ فایده نه رسی.
بچا خان روزګار سکیم کوم یادای دا بالکل سیاسي یو سکیم دی چې د خپلو خلکو خوشاله ول دي، او دې ته چې کومه فرمولا دوی جوړه کړې ده چې څوک مخکې راغی هغه ته باول ورکړي او چې څوک وروسته راغی هغه ته به وروسته ورکړي. دا کاغذ خو د دوی سره یې د وروسته کول خو د دوی په لاس، او دې کې دا دی چې د بچا خان نام به بدنام کړي. هغه ډېر یو مشر محترم سړی وو او دوی اوس نه غواړي چې د هغه دومره د عزت سره نام پاتې شي، او که دوی سره چرته بچا خان د نام احترام وي جون کې دا پراجیکټ شوی او په مئی کې د هغې افتتاح کېږي، خو دوی سره د هغې نام هېڅ قسم قدر قیمت نشته.
اکرم خان دورانی څوک چې صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام پارلیماني مشر هم دی وویل چې صوبایي حکومت څومره مالیې یا ټیکسونه لګولي دي د هغې اثر به په عام اولس او بیا په تیره تیره د شخصي کالجونو په زده کوونکو وي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر رحیم داد خان د اکرم دورانی د خبرې رد کوي او وایي چې حکومت صرف د نوي کارونو یا سکیمونو پنګه بند کړی وه او روان کارونو لپاره پیسې تر دې وخته خلاصې وې.
کومې خبرې چې وکړې دا حقیقت برعکس دی، په دې چې وان ګوینګ سکیم چې کوم هغه الاوډ په هغه به کار کېده، او نیو سکیم د پاره چې کوم نو هغه فریز او بیا هغه چې یو میاشت دوه پاتې شوې 20% چې کوم دی هغه الاوډ شو چې هغه کار شروع شي، نو 75% الوکیشن آن ګوینګ سکیمونو ته شو لاست ایئر.
دا یادونه ورده چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو لخوا په کال 2019 او 2020 بجټ باندې بحث دوام لري. خدا ګڼل کیږي چې دا ځل به د اسمبلی غونډه په پیښور کې د خراب امنیتي وضع له کبله د وخت نه مخکې راغونډه شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه، په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو د صوبه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له اوږدې مودې راهیسې بمی چاودنې روانې دي چې په ترس کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. په پاکستان کې د ابټاباد تر عملیاتو وروسته چې اسامه بن لادن پکې وژل شو، سباندې دوه شپې ته بمی چاودنې شوي دي چې زیاتره یې په صوبه خیبر پښتونخوا کې رامنځته شوي دي. په دې چاودنو کې که یو خوا ته ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، نو بلې خوا ته پکې کاروبارونه هم سخت متاثره شوي دي. دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل وړاندې کوي.
سخت کال په دویم مئی د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په ملک کې او په خاص توګه صوبه خیبر پختونخوا کې د چاودنو او ځانمرګي بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د دویم مئی وروسته په ملک کې قریبا 25 چاودنې او ځانمرګي بریدونه شوې دي چې پکې 1 په صوبه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې شوې دي. په دې پیښو کې قریبا 2.5 تنه وژل شوي دي او 1,40 پکې جوبل شوي دي. په ملک کې په مئی او جون میاشت کې چې کوم چاودنو او بریدونو کې زیات زیان شوی دی، په هغې کې د دویم مئی 400 سیمې عمرزی پیښه ده چې پکې 3 ماشومان او 1 زنانه وژل شوې ده. دغسې د مئی میاشتې په 8 نیټه په نوخار کې یو زلی ډسټرکټ کورټ کې چاودنه وشوه چې پکې 4 تنه وژل شو. په شب قدر کې په 14 مئی پاکستان فرنټیئرز کانسټیبلري کې د چاودنو له وجې قریبا 2 کسان وژل شو او 100 زیات جوبل شو. دغسې د مئی میاشتې په 16 نیټه پېښور کې د امریکې کونسل خانې په یو کانوایې برید وشو چې پکې 1 تن وژلې او 12 جوبل شوي دي. د دې وروسته د مئی میاشتې په 22 نیټه په کراچۍ کې مهران نیول بیس کې د ترهګرۍ یو پېښه مخې ته راغله چې پکې 10 تنو د خپل ژوند قربانۍ ورکړې. په 15 مئی په پېښور کې د سی آی ډي دفتر په نښه شو او په دغه پېښه کې قریبا 10 سیکیورټي اهلکار وژل شو. د دې پېښې یو ورځ وروسته په 26 نیټه هنګو کې د چاودنې له کبله 26 کسان وژلې او 500 جوبل شو. د مئی میاشت په اخره کې د ترهګرۍ غټه پېښه په باجوړ ایجنسۍ سیمې سلارزۍ کې وشوه چې پکې 8 تنه وژلې شوي دي. او دغسې بیا په جون میاشت کې په 15 نیټه نوخار کې په یو بیکری کې د ترهګرۍ پېښه وشوه او په دغه پېښه کې 10 تنه وژلې شو. او هم په دغه ورځ پېښور کې متنی بازار کې په یو بس ټاپ چاودنې له وجې 6 تنه وژلې شوي دي. په متنی کې د جون میاشتې په 9 نیټه هم دغه رنګې یو بله پېښه وشوه چې پکې 4 تنه وژلې شو. د دې وروستو پېښور کې په 12 جون په خیبر سپر مارکیټ کې چاودنې وشوې چې پکې قریبا 40 تنه وژلې او ګڼ شمېر جوبل شو. د دې وروستو په 14 جون په سرخار اسلام آباد کې د ترهګرۍ یو تازه پېښه مخې ته راغله چې پکې 1 سیکیورټي ګارډ وژل شو. په ملک کې د امنیت خراب صورتحال په اړه حکومت لا څه ګامونه پورته کول پکار دي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه اقبال خټک وایي،
حکومت یقینا هغه شانتې ګامونه پورته نه کړل څنګه د خلکو تمه وه. او مونږ ګورو چې د حکومت مختلفې ادارې څه داسې کارونه کوي ونښلی دي چې د هغې نه دغه ادارو باندې د خلکو اعتماد ختمېږي. لکه کراچۍ کې تاسو وګورئ، یو کس چې په کومه طریقه باندې ووژلی شو، او دغه شان په کوټه کې 15 غیر ملکیان چې څنګه ووژلې شو. نو که دغه شانتې حالات په دې هېواد کې رامخته راځي، نو بیا خو به د خلکو اعتماد بالکل ختم شي.
په ملک کې په چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې د ټولو سیاسي سیکیورټي اهلکار په نښه شوي دي، او دوه خبریالان نصرالله آفریدی او اسفندیار پکې هم وژلي شوي دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو،
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه او تازه ریپورتونه، خبرونه او د دې سره سره د مشال 19 پروګرامونه هم واورئ. او اوس هم یو دا رنگ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ترازو کوربه ګلیاس نورازی چې واورو نن پکې د جهان کوم رنگونه او کیسې بیانېږي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګل یازم د مینې ډک سلامونه میو منی. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بئ. په نننی پروگرام کې مو دلته بیا د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي، ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمی نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، په ګرد نړۍ کې چې څومره میان خوړل کیږي، د دې نیمه برخه د چین ناراضي نو راځي چې لاړ شو چین ته. قدرمن اوریدونکو، د یو سروې تر مخه په ټوله نړۍ کې د نیم نه زیات میان د سیندونو نه بلکې په چین کې د فارمونو ناراضي. د دې یو وجه دا هم ده چې په نړۍ کې د میانو طلب ډیر زیات دی، او په قدرتي ځایونو کې میان نیول
او خوندی ساتل ګران دي. د اوبوجوی یوې ادارې تر مخه په فارمونو کې د اوبوجوی خوندی ساتل بده خبره نه ده. باید دا خبره دی عام کړی شي چې په نړۍ کې د خلکو ضرورتونه پوره شي. سروي کې دا هم ویل شوی دی چې سبزیان خوړل د صحت لپاره ډیر ښه دي، خو چې کله خلک خاریو ته مخه کوي نو بیا غوښه خوړلو ته ترجیح ورکوي. درمنه اوزن کو یو داسې کیسینه مخبروم چې شپېته کلن بوډۍ خزي د بنګ لوټ کولو لپاره د ایډ رنز د وسلې په توګه استعمال کړو. زو د امریکای کولوراډا خارته کدرمن اوردن کو د کولوراډا پولیس وینا تر مخه یو بډی خزه بینک ته ورغلی و او د بینک کې شیر ته ویلی وو چې د دوی ایډز رنز دی او کچره دوی پیسې ورنکړي نو دوی به ایډز رنز دی ته منتقل کړي. د بینک انتظامیا ډیره ویریدله او زر یې دوی ته پیسې ورکړي. د دې وروسته د بډی خزه وتښتیدله. پولیس تر اوسه د دې خزه په نیولو کې بریالي شوی نه ده. قدرمن اوردونکو په نړۍ کې لټولو زیات مزه حس لرونکي یا خندرو یا خلک امریکایان دي. سماجی ویب پانی بادو په پنځلس هیوادونو کې دې زره کسانو نه پوښتنه کړې وي چې په نړۍ کې لټولو زیات خندرو یا خلک د کوم ځای دي. د سروې تر مخه د امریکای خلک په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خندرو یا دي او تر ټولو زیات لږ خندرو یا خلک جرمنیان دي. د نړۍ دویم خندرو یا خلک د سپین او دریم د اټلی دي. د برتانیا خلک په اووم نمبر دي. برازیل، فرانس او د مکسیکو خلک د برتانیا نه هم زیات خندروی او خټو حکومت دي. کترمن اردوونکو سپین کې بے نامه انټرنیټ هیکرانو د قومي پولیس ویبپاڼه د لک سات لپاره غیر فعال کړی و. زو سپین تھا پین کې هکرانو د 12 جون شپې 9:30 بجې د یو غنټې لپاره د قومي پولیس د پاڼه غیر فعال کړه. پولیس د دې خبرې تصدیق هم کړې دي. د بینومه هکرانو په خپل بیان کې ویلي دي چې دا یو پرامن احتجاج وو چې د دوی کارکونکو پولیس نیولې وو. د دې نوړاندې هم په ترکی کې هکرانو د حکومت لخوا د سنسرشپ پالیسۍ پر ضد حکومت ویب پاڼه په نخښه کړې وي. په وروستیو کې په انټرنیټ د ویب پاڼو په حملو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. قدرمن اردو کو کارپوهانو لومبی زل د مزغو په بهوشي حالت کې مطالعه کړی دا. ساينس پوهان وایي چې کله یو تنته د بهوشي ستنواله نو د دې روستو په مزغو کې دننه د حرکتو جاج واخستل شو. د یورپی ادارې تر مخه د تحقیق نخکاره شوې ده چې د بهوشي په محل د مزغو ځینی برخې لا یو بل سره خبرې کوي. د دوی په وینا دا معلومات لا کم دي او په دې کې ډیر زیات کار پکار دی. د دې نوې طریقې تر مخه ډاکټران به د دې جوګشي چې د دورې یا د نور مزغو لګیدو کې به دا معلوم کړي چې د مزغو کوم ځایونو ته زیان رسیدلی دی. قدرمن اوردونکو د موبایل ټلیفون کمپنی نوکیا او اپل ترمنځ د امتیازي حق لانجه هواره شوې ده چې له ډیر وخت راهیسې روانه وه. د نوکیا او د اپل کمپنی ترمنځ د پریکړې تر مخه به اپل کمپنی نوکیا ته پیسې ورکوي او دواړه کمپنیانې به د یو بل پر ضد شکایتونه واپس اخلي. قدرمن اوردونکو په نړۍ کې لټولو زیات مشهور سماجی ویب پاڼه فیسبوک
چې د صارفینو شمیره وو 2.5 میلیونه ته نږدې ده. 13 میاشت په امریکا او کینیډا کې صارفین له لاسه ورکړي دي. یو ویب پاڼې انسایډ فیسبوک وایي چې د جون په میاشت کې د فیسبوک صارفینو شمیره 2.5 میلیونه وه. فیسبوک په رسمي توګه د صارفینو شمیره نه ښایي، خو چې کله ډېر زیات صارفین شي نو دوی بیا اعلان کوي. لکه تیر کال جولای په میاشت کې فیسبوک ویډیو وو چې د دوی صارفینو شمیره 2.5 میلیونه ته رسیدلې ده. د ویب پاڼې تر مخه فیسبوک د مئی په میاشت کې 11.8 میلیونه او د اپریل په میاشت کې 2.9 میلیونه نوي صارفین راغلي وو، خو په عمومي توګه هر میاشت د فیسبوک 40 میلیونه صارفین جوړیږي. ویب پاڼه ادا کوي چې فیسبوک په امریکا کې 6 میلیونه صارفین له لاسه ورکړي دي. فیسبوک انتظامیه د دې خبرو تصدیق نه کوي او وایي چې د فیسبوک صارفین ورځ تر ورځ زیاتیږي. قدرمن اوردونکو، اوس د فلمی نړۍ خبر یو قصه. قدرمن اوردونکو، په 1999 کې د پاکستان یو کورنۍ چې په لندن کې اوسېدله په ژوند فلم جوړ شوی وو. د هغې نوم ایست از ایست. اوس د دې په جواب کې فلم ویسټ از ویسټ جوړ شوی دی او د نمایش لپاره هم وړاندې شوی دی. ویسټ از ویسټ کې د هندي فلمونو ستوري اوم پوری کار کړی دی او دا د لاهور یو کس جارج خان په ژوند جوړ دی چې په لندن کې اوسېږي او خپل زوی ساجد پاکستان ته راولي.
Your see is my chacha, uncle. My mummy, your daddy's sister. I am your first cousin, but I am married to your sister Rehana.
Who?
Oh, your dad's other daughter, isn't it? From his proper marriage, you know, his first wife. He related to us also as well.
My daddy, his chacha, uncle.
Yeah, yeah.
My grandmother's sister was married to your grandfather's cousin.
Got it?
It's a come on. Both of them.
قدرمن اوریدونکو، د هالیوډ نوې فلم سپر هټ په باکس افیس کې ډیر زیات کاروبار کړی دی او د فلمونو په چارټ لومبي نمبر دی. فلم سپر هټ په 1999 په یو پیښې په اړه جوړ شوی دی چې د ریل پیښې وروسته ځناوران او خلک غایبېږي.
I have to help Charles finish his movie.
It'd be good for you to spend some time with kids who don't run around with cameras and monster makeup.
Could you close your eyes, please?
And action!
Eastbound freighter derailed. What the cargo was on that freighter, we don't know.
I can't tell anyone.
I saw it. No one believes me.
I believe you. What the hell?
قدرمن اوردونکو، د هالیوډ نوې فلم بینډي بازار ان په را روانه میاشت د نمایش لپاره وړاندې کیږي. بینډي بازار کې د ممبئی مافیا او د دوی ترمنځ د جګړې خوده لشي وي دي. قدرمن اوریدونکو، نوموړی ستوري امیتاب بچن نوې فلم بوډا هوګا تیرا باب د جولای په لومبي نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. د امیتاب بچن نوې فلم مزاحیه دی.
ہم جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وائن سے شروع ہوتی ہے.
یہ آج کل کا نیا نیا بچہ لگا ہے,
میرا گانا گاتا ہے, کاپی کرتا ہے میرا. ابھی میں تیرے کو دکھاتا ہوں اوریجنل کیا, دیکھے گا؟
دیکھا
وہ لال بوتل دیکھ رہا
ہے؟ دینا ناتھ جان پورا نام.
میں آج بھی پھینکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتا.
قدر منا اردن کو داوا دا نڑی رنگونو نننے خبرونا دا مشال ریڈیو یو حسبا او ہیل لرم چھ استاسو ضرورت تبا پریوتی بی. قدر منا اردن کو تاسم کولی شی چھ پدی پروگرام کی دا خپل سیمی ایرانون کی قصی او واجبہ معلومات من سر شریک کلی. دا ٹیلی فون پلار کولی شی زمان ٹیلی فونی شمیرہ دا 00420221211. زبا دا ٹیلی فون شمیری بیا تکرار کم 00420221 1 2 4 2 1. ہم دے سرا قربا گلاس تھا اجازہ ورکی را روان ونے با بیا در سرائم فلو اللہ مسپارم.
لمشال ریڈیو سر تاسو اوس دا ایس ایم ایس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای سي 0332 533 3333. دا ایس ایم ایس په سر کې مشال ریډیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.